اوریدونکو ستړي مشي پر دې هله چیرو جوړ وستي دا مشال لريو دا څنګه تاسو ته پته ده چې د زنو وجوهات لکبله موږ ساس لپاره ځانګړي خبرونه لرو. دا خبرونه موږ ساس لپاره لوړاندې سپتو. نو په دې غړي کې به واوري چې شاکر رگزي هغه څنګه شاعر دی د په ژوند او د په کار باندې تاسو خبرېږي لمشال لډیو سره اوسه.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیک
اودن کو شاکر رزه د قبایلی ضلع اورغزو سره تھڑاو لري او نن سبب په کوهاټ کې ژوند کوي. پختو ادبیاتو کې یې ډاکټری یا پی ایچ ڈی کړې ده. د پختو ژبې شاعر او لیکوال دی. نثر او شعری مجموعه چاپ شوی او ناچاپ اثر هم لري. د پښتانه ادبی ملګری یا پام نومي تنظیم یو مهم غړی دی. زموږ همکار ممتاز بنگش له شاکر اورغزي سره د هغه په ژوند او کار خبرې کړي. راځي چې په ګډه توګه شو.
د مشال اوریدونکو سلامونه. زه ممتاز بنگشم او زه نن ستاسو ملاقات د یو داسې شاعر او ادیب سره لرم چې یقینا تاسو که د شعر او ادب سره مینه لرئ نو دا خو نوم به تاسو خامخا اوریدلی وي. د نثری او د شعری مجموع لیکوال دی او په پښتو ادبیاتو کې ډاکټری کړې ده. خخ سندرغاړو د دوی کلام په خپل خوک کې ریکارډ کړي هم دی. زما مراد د ډاکټر شاکر اوریدي څخه چې هغه نن موږ سره موجود دی. موږ به دغه سره د اغوی د کار او زیار او د ژوند او د غوی فن په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړ.
ډیره زیاته مننه ممتاز صاحب تاسو نه هم او تاسو د مشال ریډیو نه هم او چې ماته مدا مخاره کا چې زه د خپل خیالاتو اظهار د پښتو د ادب لستونکو سره یا غوی مینوالو سره وکړی شم.
خپل تعارف په خپل ټکو کې وکي. یقینا ستاسو د نوم نه به زمونږ اوریدونکي او د ادب مینوال خبر وي. خو زمونږ د مشال ریډیو د لارې هم یو وار بیا خپل بشپړ تعارف زمونږ سره وکي چې تاسو تعلق د کوم ځای څخه دی او زده کړې مو تر کومه کړې دي او نن سبا مو څه دنده ده.
ممتاز صاحب ما خپل نوم محمد خلیل دی او ادبي نوم مشکر اورگزی دی. د ما تعلق په بنیادی طور باندې د اورغزو سره دی. په اورغزو کې د شیخان کبیدی او درن شیخان سره زما بنیادی تعلق دی. تر لسما ما چې کوم زده کړې کړې دي نو دا مو د درن شیخان های سکول نه کړې دي. هغه نه پس بیا د لسم څلسم او شپلسم پورې دغه زده کړې چې کوم دي دا ما په پرایویټ توګه کړې دي. د ګوهر پوهنتون نه ما بیا مستری پښتو کې مستری په پرایویټ توګه باندې کړې ده. او دین اورستا بیا په 2009 کې ز بحثیت دیو پرایمری سکول استاد ما خپل مطلب دا چې دا پیشا اختیار کړه. بیا ورسته ما 2013 کې پروموشن وشو یعنی میډل سکول استاد په حساب باندې سیټي استاد ته ما پروموشن وشو. او په 2015 کې بیا ما د پیښور پوهنتون کې د انفیل لپاره داخله واخیسته. او هغه سی بیا 2023 کې ما د پښتو اکیډمي پیښور پوهنتون نه پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړو. او دې دوران کې په 2013 کې د پښتونخوا پبلک سرویس کمیشن لخوا د پښتو استادانو د ایس ایس د پر اډورټایزمنټ وشو. نو هغه کې بیا زه په 2019 کې د پښتو ایس ایس په حساب باندې واخیستل شم. او په موجوده ټیم کې زه په کوهاټ کې په ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول مسلم آباد کې د پښتو سبجیکټ سپیشلیسټ یم. او دین علاوه که زه د ادب حوالے سره خپل تعارف خبره کوم نو ما سکول د ورنه دغه شعر او شاعری شروع کړی ده او تر دې د مو پکې لګیا یم.
سو کلن وی چې اډم به شعر مو ویلو کوم ټولګي کوي.
او ممتاز صاحب اسی که زه خپل سوچ کوم کله کله چې یاره دا شعر ته ځکه راغلی یم او څنګه راغلی یم نو دا ډیره د ماشومتوب خبره ده چې زه به ډیر ماشوم ما دا به زه پرایمري کلاسونو کې وم. دا پنځم یا څلورم دریم دغسې کلاسونو کې چې ما به داسې وړې وړې جملې ځان سره لیکلې. هغه ته ماته پته نه لګي دا شعر داسې څه لیکم خو ورسته ما سوچ کړی دی یا زه اوس پرې سوچ کوم نو ماته دا اندازه لګي چې دغه زما ذهن تخلیقي و چې دغه دور کې به هم ما دغسې وړې وړې جملې ځان سره لیکلې اگر کې هغه د شعر په لغه باندې پورا نه وي خو ما سره چې به ورسته چې کوم پر ریکارډ موجود دي چې ما بقاعده لیکل شروع کړی دي هغه ما سره پر ریکارډ موجود دي نو دا زه بیا په نهم ټولګي کې ومه دا د 1999 یا 1999 خبره ده چې دا نو ما بقاعده لیکل شروع کړی دي هغه غزلونه هغه نظمونه ما سره پر ریکارډ موجود دي
تاسو شاعری شروع کړه د نهم ټولګي کې وای آیا دې دوران کې تاسو داسې څوک شاعر وو چې هغه تاسو لستو یا تاسو خوخو یا تاسو آیډیا وو
ممتاز صاحب دا ز پدې ټینګ په ورغزو کې او ما په ورغزو کې ما تاسو ذکر وکړو چې په کومې لکه سره زما تعلق وو نو پدې خو شاو کې بالکل سوک شعر نه و نو مخکې د سوک شعر تر شی و نو موجود ټینګ سوک شعر وو چې هغه یا ما سره خسته وي یا هغه ما څه ذکر کړی وي خو بنیادی تور باندې جز پښتو شعر ادب طرف تر تلمه نو د کې بنیادی کردار چې کوم دغه د پښتو چې کوم نصاب کتابونه وو نو د کې به ما مختلف شاعران لستو دغه کلمونه به ملستو نغه به ما باندې اثر کولو او بیا ورسره ما پر ریډیو اوریدو ما یو تر وو هغه مریشن ریډر شه ونغه سره د ریډیو ډیر ځت شو کو نو سره خپل ریډیو نو هغه به چې ریډیو ولګول د پیښور سټیشن چې کوم نشریات وو دا مو اوریدو نو د کې په مختلف پروګرامونو وو د پښتو ژبه حواله سره د موسیقي حواله سره یا د ادب حواله سره دا مو ډیر شوق سره اوریدو دغه شوق دغه او چغره به مو لګ لګ زده کړم کوله او بیا ورسته د شو چې ما بقاعده یعنی سزل کنه هم تر ورسیدم نو ما بیا بقاعده لیکل شروع کو خو دغه اثر چې کوم دی لکه داسې خاص شخصیت نو چغنه زمو متاثر شوم او مالک خپل کړی وی
دا سی سوق استاد یا استادان لري چې هغه نه به بقیده تاسو اصلاح غیستی وی
او دا چې کله 2009 هم کې ز کوهر ترغلم نو د ټیم کې ما تقریبا سیوګړه چې لاس کار شهري کړی و او ز مطلب د حکومت ابتدایي مرحله وی اغون راتر شوم او په دغه دوران کې په 2002 هم کې یو ملکات ما شعر سره شو قاسم محمود بنوسی سره چې هغه کوټه زور غلې او ما پسره نورنګ لکی مروت کې هغه ته مخبل چې کوم کلام کوم بیاز او کوم ډایری وا هغه مغو ته خودلی و نه غوي چې ولیدا نه غوي مطلب دا چې ماته ډیر زیاته حوصله راکا چې رستا په شاعری کې ایستا سي مطلب د فنی غلطیاں نشته دی به هر کافیار دی هر څه د ټیک ټاک دی په شاعری کې اوس مشورې رته راکی او بیا چې کله زه 2009 هم کې کوهار ته راغلم نو بیا دلته رحمت شاه رحمت سی یو مشر شاعر دی الله تعالی دې ژوند لري اوس ژوند دی نو هغه نه بیا بیا ما اصلاح ستل شروع کو هغه فنی غلطی خو ما په کلام کې نه و چې یا د بهر څه مسله وي یا کافیار ردی خو بهر حل بیا هم د ټکو نشستو برخه او یا چرته کې مطلب دی چې هغه د مصری رواني او سرخسته کې دی شي نو دغه سی یا منوي حواله سره چرته په کې ډېر کمې وو نو بیا مخبل کلام رحمت شاه رحمت سی ته خودلو هغه به ما ته بیا اصلاح کوله نو زه دا ویل شم چې رحمت شاه رحمت سی انا ما اصلاح خسته دا هغه نو ما څلګړې زده کړه کړې ده
د دور کې تاسو د ادبي ټولنو غړې پاتې کوم ادبي ټولنې تاسو ته یاد چې هغه سره تاسو غړیتوب لرلو یا د هغه په مشایرو کې تاسو شریک شوی وي
بالکل دا لکه څنګه ما مخکې کرو کو چې په 2009 هم کې چې کله زه کوهر ترغلم دغه د پښتونخوا حالات چې کوم دغه پرشنونه وغیرہ نه لکه مو پکړې کول باندې مجبور شونه زه کوهر ترغلم نو دلته ما دغه موکینه پیدا وچته کا او زه په اول ځل عدنان بخاری صاحب سره ملاو شو ما چې دغه وخت کې دی په جنرال لایبرری کې لایبرین وو نو هغه سره مخبل تعارف کوو ته مخبل کلام او خیلو او نو هغه بیا د سې کو چې زه بکره سهولې کوم کې کوهر چې دلته یو لکه څنګه مخکې مو د رحمت شاه رحمت صاحب ذکر وکړو د رحمت شاه رحمت صاحب دغه ټولنې بنیاد خو په نو سواتی هم کې او ایب صبر سیب د دې سرپرستو نو دغه ټولنه هغه ټیم ډیره فعال و 2009 ولسم کې نو دغه ټولنه نه ما بقاعده شروعات کو په دې کې ما ممبرشپ کو به د دې په غونډو کې زه شریک دم خو دې تر څنګ د کوهاړ کې شنوري کومې ټولنه دغه وخت کې فعال وي په وای کې به هم ما نست کول غوې وجلسون ته ضرورت لم نو زه کړم مې کوله ونه خو بیا په 2011 کې صادق سرګردان د خدیو بخي هغه یو د سوچو چې دلته چون کې د ورغزو چې کوم اپریشن د وژنه مختلف خلک کوهاړ ته غلی دی کډوال شوی دی نو دغه کډوالانو کې یو شمیر زلمی شاعران هم چې هغه د نورو ټولنو تر وستلو په ځای صادق سرګردان سره دا سوچو کو چې د پر مو یو خپل تنظیم جوړ کو چې دغه د کډوالو شاعرانو یو تربیت مو کو نو بیا په 2011 کې اورګزی د بی کفلا بنیاد مو کې خود په کوهار کې ناغزه اولنی جنرال سیکرټری هم ټکل شوما صادق سرګردان سره د خلیو بخي هغه د تر مرکز ته پولیس صدر دغه ټولنه اوسم آباد د وخت نو خپل غونډې کې په مختلفو موکو باندې نو سهولی کوم کی او رزی ادبی قافله د پوخار په ستو باندې د دوه تنظیمو سره ز ټچ پته شوی ما او سم زور کې خپل ممبرشپ لرم
چاپ او ناچاپ اثر دی کم دی کله زمنګ وريدونکو ته وای
دا پچا پسرو کې اولینې چې کوم د پغرونه کې ګلون د ورغزو د شعرونو کوم ذکر وکړو د رزی ادبی قافله چې کوم شعرانو یا د سره چې کوم هم خیال ملګری وو د ورغزو د غوي کلمونو مرجمه کو د تقریبا یو څلور شعران جوړیږي د صادق سرګدان سره په مرسته باندې دا کتاب 2012 کې غالبا مو په چاپ کو تذکرې په شکل کې چې زو صادق سرګدان د مؤلفینو یو خدغه ما چاپ کتاب دی دینه پس بیا په 2013 کې ما خپل شعري مجموعه چې کوم مواد زل په نوم باندې هغه هم چاپ کړی دا او اوس مې خپل نثر او د تنقید او تحقیق او مختلف مقالې دي هغه مې ترجمه کړې دي او هغه مې د کتن او تلنه په نوم باندې چاپ کړی دی ان د دې کتابونه چې کوم دي دا زما چاپ دي په چاپ سره کې ما چاپ ته تیار دی ادب او تهذیب دا کتاب بالکل تیار دی ان شاء الله راتلونکو لګو ورځو کې به دا هم مارکیټ ته راشي او دین علاوه زما بل یو کتاب چې هغه په پریس کې دی په لګو ورځو کې هغه هم چاپ کیدونکې دی سرت سحر چې د کوهات سره تعلق لرونکو یو مشر شعر او ادیب دی ډیر کاری کړی دی تقریبا ډیر کتابونه لیکلي دي او هغه په کارو ځار باندې هم ما کتاب لیکلی دی دا هم مطلب دی په پریس کې دی او څلګو ورځو کې به دا هم چاپ شي او دین علاوه زما د پی ایچ ډی مقاله چې کومه ده د پښتو د جدید غزل تهذیبي مطالعه نو دا هم موضوع اراده لرم چې په راتلونکو ورځو کې چاپ کما او د ترڅنګ ما یو بل تحقیق باندې کار ون کړی دی چې د ورغزو سره چې کومه سیمه ده په دې کې ځنې ځنګړي متلونه دي او محاورې دي په هغه باندې زه کار کوم هغه ترجمه کوم نه دغه یو سیلنیز اثر چې کوم دی دا هم زیرا د اراده لرم چې دا څه چاپ کما خو دین علاوه دوه شعري مجموعه چې وا د پوګاله په نوم باندې هم تیار ده او دین علاوه یو بل شعري مجموعه زما ماته څنګه دا هم مطلب دی چې زه پرتنګي کې رده لرم چې چاپ شي او یدواره پرتژنه مې لیکلې دي هغه هم مطلب دی چې ما سره تیار پرته دي او نو کا وخت او حالات داسې یو مخابره برښوا ما ته مکمل پلس راغله نو هغه هم زه د خپل پلاتون په نوم باندې چاپ کول غواړم
شکر صاحب تاسو د ادبي تنظیمونو ذکر موکو د دین وړاندې پښتنه ادبي ملګری تاسو یو تنظیم جوړ کړی دی چې موږ هم تاسو په پروګرامونو کې دستورو کې ګډون کوو کوارټ کې ادبي تنظیمونه موجود وو نو به دا پام د جوړولو خیال مر څنګه ځین ترالو د دې ضرورت ولې پیښ شو تاسو ته
متاسب پام کوهات یعنی پښتنه د بی ملګری کوهات دا داس یو تنظیم دی د دې سوچ شروع کې ډاکټر ایبل فنا صاحب ډاکټر وزیر شدان صاحب پروفیسر فضل رحیم عدنان بخاری او ز او داسې مسره سونو د کوهات مشرانو دغه یو فکر وکړو چې اکثر ادبی تنظیمونه حکومت دی هغه غیر فعال دي چې هغه نوم هوښته وجود شته هغه هغه فعالیت په میدان باندې نشته دی یو دویم دا چې ځینې تنظیمونه دا سیدي چې هغه خپل منځي د سیاسي اختلافات لري چې هغه یو بل ته نه نږدې کیږي یو پروګرامونه ته یو بل پروګرامونه ته نه ورسي نو مو به دا کوشش وکړو چې دا سیاسي تنظیم د ټول کوهات په ستو باندې مور جوړ کو ټول تنظیمونه هغه کې نمائندګي وي او بل مو دا سوچ وکړو چې د کوم تنظیمونه فعال دي دوی اکثر بس زیات توجه دي تور کړی د مشاعري او کی او مشاعري مطلب د چیا د سنور خصوصا حکومت سنور پروګرامو کې نو مو کوشش دغه وکړو چې پام به یو داسې کار کوي چې دوی بزیات توجه نصر تکي ځکه چې نظم خو ډیر لیکل کیږي او نصر ته په پښتو کې توجه کم کیږي نو مو به مندي کردار دغه وي د پام د سوري لاندې چې مو نصر نگران چې کوم دي هغه مخه تکو هغه ته مطلب د جګوي کوم کار زیات دغه اطراف هم کو او هغه د چپکول هڅه هم کو او نوې کول چې کوم دی هغه هم مطلب دی چې نصر لیکلو طرف ته متوجي کو چې هغه نصر ولیکي په نصر کې هغه تخلیقي نصر دی که تنقیدی دی او که تحقیقي دی چې هغه دې ترته مو متوجي کو نو اولنی دوه پروګرامونه مو دا سکړی دي هغه غالبا تاسو مخته دي تاسو پروګرامونه کتلی دي چې هغه کې مو یو پروګرام د سیو کو چې هغه ممتاز علي خان خټک سي یو مشر شعر او ادیب دی دا غوی د کار او زیار محاوله سره غوی ته مو یو ایوارډ هم ورکو غوی په درنوي کې مو د یو پروګرام را جوړ کو او بیا پسې مو د مشر شعر او ادیب سید رهبر سي په اجازه کې هم یو غونډه وکا غوی ته مو یو ایوارډ هم ورکو نو دا بنیدی دغه دا سیوا چې دي طریقې سره مو د خپل مشران ونزو او خپل کشران چې کوم دي هغه نصر تر ته وحسو نو بنیدی ضرورت ځکه پیښ شو چې نور ټولنې کوم دي نو غوی زیاته توجه شعر تر ته ده او پام پښتنه د بی ملګری چې کوم دي د دوی بنیدی هڅه چې کوم ده هغه به نصر تر ته وي
شکر سپتا سره خوبه خبره دوام لري زه غواړم چې
زمونږ اوریدونکو ته تاسو پل سره کلام وړاندې کی؟
بالکل ممتاز صاحب، ولې نه، ځکه چې شاعر سره چې خبرې کیږي او مرکه کیږي هغه سره د شعر کلام چې نوي نو بیا یقینا اوریدونکو چې کوم دی دغه یو تند محسوسي، نو موږ خپل اوریدونکو دغه د تند احساس لرو، نو زه به خپل یو کلام تاسو ته وړاندې کوم. غیر ملګرو به اوریدلې هم وي چې کله سحر کله ماښام کیږي سوغ نه کوي، کله سحر کله ماښام کیږي سوغ نه کوي، زما د سر سودا مدام کیږي سوغ غږ نه کوي، او هلته د غره د زنورو هم پختنه کیږي، هلته د غره د زنورو هم پختنه کیږي، دلته زمونږ کتلیام کیږي سوغ غږ نه کوي، او قیمت د تیلو چې سیواشي هنګامه جوړه شي، قیمت د تیلو چې سیواشي هنګامه جوړه شي، زما د وینې چې نیلام کیږي سوغ غږ نه کوي. او بل شعر دی چې هغه کرونه چې په یو مذهب کې نه دی روا، هغه کرونه چې په یو مذهب کې نه دی روا، هغه په نوم چې د اسلام کیږي سوغ غږ نه کوي. او مکتارز دی چې پړ هم پختون مړ هم پختون شکر وجه صدا، شکر وجه صدا سمره ناساز په دې کام کیږي سوغ غږ نه کوي.
ډیر شکر صاحب، ډیر مننه چې تاسو زمونږ اوریدونکو ته خپل کلام اورولو. اوریدونکو دې وخت کې مونږ خلو یو دمه او هم دا ډاکټر شکر اورگزی یو کلام چې گلزار عالم په خپل خولي غږ کې ویل دی، د دې غزل نو وروسته به زمونږ دا ډاکټر شکر اورگزی سره مرکه دوام لري.
وصال میں انتظار پہ ہر مقام کڑے دے استاد، وصال میں انتظار پہ ہر مقام کڑے دے، تامہر زلد ارمانوں قتل عام کڑے دے، قتل عام کڑے دے استاد، وصال میں انتظار پہ ہر مقام کڑے دے، قتل عام کڑے دے، قتل عام کڑے دے، پروان کوي خیر دے کسوک مد جذباتوں پروان کوي، ما خود ہر چت جذباتوں احترام کڑے دے، ما خود ہر چت جذباتوں احترام کڑے دے، قتل عام کڑے دے، استاد وصال میں انتظار پہ ہر مقام کڑے دے، تامہر زلد ارمانوں قتل عام کڑے دے، قتل عام کڑے دے. Let's go. سر په هر ما خام کړه دے تامه هر تامه هر تامه هر زلد ارمانونو قتل عام کړه دے قتل عام کړه دے خوشحال مرستا نکڑا وس میں رسی دو ماد خوشحال مرستا نکڑا وس میں رسی دو دمر میں وسوچ نفرت میں دبحرام کڑے دے دمر میں وسوچ نفرت میں دبحرام کڑے دے قتل عام کڑے دے ستاد وصال میں انتظار پہ ہر مخام کڑے دے تامہر زلد ارمانونو قتل عام کڑے دے قتل عام کڑے دے سنگ رازی چاچ پخ بلاد جنگنو اہتمام کڑے دے چاچ پخ بلاد جنگنو اہتمام کڑے دے تامہر زلد ارمانونو قتل عام کڑے دے قتل عام کڑے دے استاد وصال میں انتظار پہ ہر مخام وصال میں انتظار پہ ہر مخام کڑے دے تامہر زلد ارمانونو قتل عام کڑے دے قتل عام کڑے دے
اوریدونکو تاسو دا غزل واوریدو چې شاعر یې وو ډاکټر شاکر اورگزے او نن زمونږ سره ملمه هم دی د غوی سره زمونږ مرکه دوام لري شاکر صاحب تاسو د ادبی نوړاندې د پام ادبی ټولنې ذکر وکړلو پښتنه ادبی ملګری پام رتون کی مسیره دی دی د دې پلیټ فارم دا د سیسا مخصوص یا زنګړې ردم وی چې نور د ادب ودی د پاره به د دې د پام د پلیټ فارم نه تاسو څه کول غواړي
او پر تلونکي کې چې موږ کوم اراده دا یا کوم نیت ته یا د دې کوم له عمل له هغه کې یو دا چې موږ یو موضوع ټکو په هغه باندې مطلب دا چې موږ دوه درې شاعران یا نثر نگاران چې کوم دي هغوی ته یو پروجیکټ شکل کې هغه موضوع ورکوو چې په دې باندې تاسو تحقیقي کار وکړي نو دوی دغه کار چې کوم وي دا بیا موږ کتابي شکل کې چپ کوو هم نو دغه طریقې سره موږ کوشش دغه دی چې دغه نثر نگاران چې کوم دي دا وهڅول شي یو موضوع ته لکه فرض کا زه به دا ویم چې را کوهاټ کې ایوب صابر دی مو یو شعر ته یا دیو نثر نگار ته دوه نثر نگارانو ته باندې دغه سیمه مقاله ورکه چې را تاسو د ایوب صابر سیب په ژوند باندې مقاله ولیکه بل دوی چې غوي مطلب د شریک موضوعاتي په دې باندې سیمه مقاله ولیکه بل نثر نگار ته مو وي چې د دوی د کوم نثر دی یا کوم دی کلمونه دی کلی دی اخباری کلمونه دی په دې باندې تاسو مطلب دی چې تحقیق وکړي او دا راټول کړي په دې باندې مطلب دی چې مقاله ولیکي نو دا ټول کار چکل رجم شي نه دا به مطلب د مود پختو لستونکو ته په کتابي شکل کې هم وړاندې کوو. نو دغه یو اراده هم مولرو او دین علاوه مو یو اراده هم لرو چې په مختلفو موضوعات باندې مباحثه وکړو. یعنی مطلب دا چې نوې کول چې کوم دی نوې کول کوم شاعران ادیبان او نسنګران دی هم رجم کو او ته مودا سی سکالر وګړو چې هغه دوی ته مطلب دی چې په یو خاص په ټاپک باندې په خاص عنوان باندې لیکچر هم ورکړي او بیا دغه کا ذهن کې دغه غنونوار څه سولونه وي دغه سولونه ته پختنې یعنی جوابونه هم وای. نو دا سه هم لرو او مذاکره شکل کې هم مو کوشش کوو چې دا سه یو موضوع باندې مو په مذاکره وکړو چې هغه کې مطلب هر یو کس خپل خیالات اظهار کولای شي یعنی چې ذهن کې په یو موضوع باندې څه خبره هم راتلی شي. نو دا سه پلیټ فارم ورته ورکو دی فائدہ به دا وشي چې اکثر زموږ نوې کول چې کوم دی دوی ته د خبرې کولو موقع ډېره کمه ملويږي. نو پام کې به مو دا پام دی کوشنو ته هم لرو چې دوی ته د خپل خبرې کولو او یو پلیټ فارم هم برابر کو چې دوی خپل خبره خپل سره ورته سره او بغیر د څه ججک نه بغیر د څه خوف نه وکړي شي. نو دې سره به دا وشي چې دوی به هغه چې مافي زمير د بینولو چې کوم لغه د جرأت یعنی هغه باندې ته ملويږي او د دې سره د دوی کس کومي کوته هی وي نو دا هغه د پلش کول به هم کوشش کوو.
پښتانه ادبي ملګری پام د دې دایره به یوازې تر کوهاټه محدود وي یا د دې د پراخولو اراده هم لري تاسو؟
دا ډېره ښه پښتنه تاسو وکړه ترسو پورې چې د پروګرامونو خبره ده یا مختلفو د شاعرانو ادیبانو د نزولو خبره ده یعنی هغوی په احساس کې د غونډو خبره ده. نو دې شروعات چې کوم دی اپیل چې کوم دی خو مکوهاټ نه کړی دی خو دا داسې نه ده چې زه صرف کوهاټ کې چې کوم شاعران ادیبان دي دا به مونږ نزوو نو نورې پښتونخوا شاعران ادیبان به مونږ نزوو نه. لکه دا به مو مطلب دی چې مرحله وار داسې کوو چې مطلب دی چې دا دوه پروګرامونه هم کوهاټ نه کسان اوچت کړو بیا مطلب دی چې یو کس کرک سره تعلق دی یا بنو سره تعلق دی په خور سره تعلق دی شنګلې سره تعلق دی کون سره تعلق دی دا به مو په نظر کې دي. نو یو یو ته به مو مخاور کوو او دغه پروګرامونه به دوی سره مو کوو کوهاټ نه بهر هم او دا تد نورې په لکه مخکې ما خبره وکړه چې د پام حواله سره چې کومې غونډې مو کوو مذاکراتي غونډې دي یا مباحثې دي د دې پر مودا پلان هم لرو چې لکه د پښتونخوا په سطح باندې چې چیرته کوم داسې غټ سکالر دي هغه مو روغړو یو روغړو خپل پروګرامونه ته او دغه د کوهاټ شاعران چې کوم دي کوهاټ شاعر ادیبان چې کوم دي د کوهاټ زلمي لیکوال چې کوم دي او دا مو روغړو او دا غوي ته کینی دا غوي لیکچر هم اوري دا غوي سره خبره ترې هم مو کی غو نه پښتنه هم مو کی او دا غوي نه د زده کړې یو موقع هم چې مو ورکول کوشش کوو چې برابر کوړه.
شکر صاحب تاسو کوهاټ کې ډیر وخت تیر کو اوس د کوهاټ په ادبي حالو زلو کې هم تاسو ګډون کوي څنګه چې تاسو د پام ذکر وکړو د کوهاټ ادبي منظرنامې ته په کم نظر ګورئ؟
کوهاټ چې کوم دی دا ډېر مردم خیزه خوره ده دی په هر وخت کې د ژوند په هر شوبه کې ډېر د کار او ډېر ستر شخصیت پیدا کړی دی د دې هیڅ شک نشته دی. خو یو بد قسمتي دغه ده چې د کوهاټ کوم موجوده منظرنامه ده نو دوی نه دغه زما ګیلا ورته وی کته سم مطلب دي ته یي خو خبره دا ده چې مخبل چې کوم دغه شخصیت چې کوم دی د هغه سي نور خلکو سره معرفي نه کو یا نړیوالو ته وړاندې نه کو څنګه د دوی حق ته
هغه سي مونږ
نه نه زوال لکه زب یو مثال درکمه چې په کوهاټ کې د یو صبر ذکر کیږي یو صبر خو دا سي دا چې کوهاټ نه بهر هم هغه خلک پیژنې هغه باندې متحده د پوري چې هغه نړیوال شخصیت ته په افغانستان کې بلکې هم په غوښمن سیمینارونه شوی دي یا په د صبح په نورو ځینو باندې هم هغه نزول شوی دی. خو ایب صابر نه پس زبد واغوی سره ډیر نشدې دی ایب صابر ډیر نشدې ملګری او ایب صابر نه پس که په کوهاټ کې د چا ذکر کیږي نغر رومن صغر دی. رومن صغر ډیر کار کړی دی په خپل دور کې ډیر فعال او متحرک شخصیت پاتې شوی دی مختلف ادبي غونډو سره دی ارشه در شوا او دی نه صرف دا چې شاعر و بلکې دی محقق هم او یو ډیر خ مورخ هم مرتبه شو ځکه چې د دې درې شری ټولګې چاپ دی چې هغه کې اولی شری ټولګا چې کومه ده هغه پسته کاندي ده او دا ډیر ټولګه د دې کې په هغه دور کې ډېر جدید شعري شوې ده او په دې کې تاریخ غوي باندې ډېر زیات کار شوی دی. تاریخ غوي به موږ لستونکو دینه خبر وي یو تاریخ لیکل وي تاریخ غوي وي تاریخ غوي دغه ده چې د خپل شعر کې مختلف شخصیات چې هغه وفات شوی دي یعنی هغه ابجد په حساب سره هغه په خپل شعر کې غره ځای کړی دي چې دا په دې کال کې دا شعر باندې نظم لیکلی دی بیا هغه شعر کې اجد حواله سره داسې لفظونه راوړي دي چې دغه شعر دغه شخصیت چې په دې کال کې وفات شوی دی یعنی هغه تاریخ غوي هغه د ابجد لفظونو نه دوی راوستلی دي.
مطلب دا دی کوئی علم الاعداد باندې مبور حاصلو؟
بالکل بالکل لکه پختو کې کا چا زیات لکه په نوی شاعرانو کې زه خبره کوم کلاسیک خبره بنه کوم په کچا لکه د تیریږي سره زیات په ملرنه کړی دا نغار من صغر دی. من صغر په شاعری کې لکه څومره شخصیت دی هغه تقریبا چې دوی په دور کې وفات شوی دی او هغه باندې د نظم لیکل دی او باندې مطلب دی چې هغه د شمار حواله سره د دوی د ابجدو حواله سره د غوی د تاریخي وفات کوم دی هغه سنډر وستل دی نو دا سه شخصیت کوم دی ادا نظر انده شوی دی په دې باندې بخي کار نه شوی نن هم کته په کوهات کې او ډېر لیکوال دی ډېر د اعلی په شخصیت شتا په شعر حواله سره هم او په نثر حواله سره هم چې هغه د پښتونخوا د نور سیمونو په حواله سره هم ورستنه دی خو په صبر باندې کته ورته وی چې را چا یو مقاله لیکل دی ماته یو مقاله راکی نو زمانه شي خیال چې چا په کار کړی وي یا داسې سزا غلم تقریبا دغه پنځلس کلم په کوهټ کې برابر شو کې دې پنځلس کالو کې چیرته په یو سیمینار هم یا یو پروګرام هم در عمر صغر سیمپل هم نه ده شوی یوزل ار وخت اجازه خټک سي د خدای وبخي هغه یو هڅه کړی و چې دغه په دې په یاد کې پروګرام وکي خو نه مخبر چې څه وجوهات لو وجه چې هغه پروګرام هم بیا وجود مونږ مندو یعنی پروګرام مون شو نو دغه منظر نه چې کومه ده د بدلول غواړي دا سي چې موږ خپل چې کوم تیر شخصیت دی دا ونزو په دې باندې کار وکړو د دوی چې کوم اثر دی هغه منظر هم تراوړو هغه مخې تراوړو هغه چاپ کو او دین علاوه په نثر کې هم که زه خبره کوم څه کسان شته دي چې هغوی نثر لیکي خو هغه سې کار نه کیږي لکه څنګه په کار دی ځکه چې تخلیقي ادب مو ته په کار دی چې په نثر کې مو تخلیقي ادب یعنی هغه کا فکشن دی هغه کا ډراما ده هغه کا ناول دی کا افسانه ده خکه ده رپورتاج دی تکل دی او دې ترته توجه وکړی شي او دین علاوه تحقیق او تنقید ته هم پاملرنه پکار ده نو دغه ترته لکه دا کمیز محسوسومه او نور که د شعر حواله سره خبره کوو نو شعر پکې ډیر خط تخلیقي او د پښتونخوا د نور سیمونو په هیڅ شان هغه ورستنه دی په کوهات کې د شنواز بکیر غوندي زلمی هم شته چې په لرو بر کې خپل غزل حواله سره یو پہشان لري اتل افغان پکې شته دی داسې نور شاعران هم شته دي خو او ما چې ذکر وکړ درته چې لکه دا تل افغان ډیر ښه شاعر دی اگر که دغه تعلق افغانستان سره د خپل تمو سره هغه اوسې هغه پہچان چې کوم دغه کوهار ته په کار شي موږ خپل ظلمي چې کوم دی دوی سره حسد ونکو بلکې دا ونسو لکه څنګه موږ خپل مشران هېر کړی دي او هېرول نه دي په کار داسې موږ خپل کشتان چې هوندي نه نسول په کار دي
تاسو د مشرانو خبر وکړه کوهار سره به د ورغزو خبره هم ځکه چې تاسو بنیادی تعلق د ورغزو سره دی داسې کوم شاعران او ادیبان دي چې په خوا وخت کې تیر شوی دي او هغه سي شهرت یې نه موندلو که تاسو زین تاسو کرځی که د ورغزو څوک شاعران دي که کلاسیکل شاعران دي یا نور دي چې اوس زموږ تاسو په منځ کې نشته خو هغه سي شهرت یې نه موندلو او د شهرت نه موندلو وجه څه ده
ممتاز صاحب کد کلاسیکی دورې خبره کوو نو پدې کې موږ سره یو دوه درې نمونه خو رسید ورکسو حواله سره چاغه کې کمر علی خان ورکسای دی چاغه خو یو ډیر مشهور شاعر دی چې په کلاسیک باندې خبره کوي کلاسیکی شاعری باندې خبره کوي نو تل د کمر علی خان ورکسای ذکر خه مخه کوي تر دې حد پورې چې په کابل کې هم په کمر علی خان باندې یو سیمینار شاو چاغه کې کومه مقاله ورول شي وي هغه د کمر علی خان ورکسای یاد په نوم باندې په کتابي شکل کې هم چاپ دي نو غو ذکر کې غو کوي خو دین علاوه کمر علی خان سره یو بل سید ورشا چې یو بزرگ سړی او یو پیر تیر شوی دی هغه هم شته کلام هم موجود دی خو هغه هغه سي نه دی په نزول شوی هغه سي شهرت هغه نه دی په برخه شو لکه څنګه کمر علی خان ته دا ملو شوی دی دا سي یو بل شعر ذکر کوم هم کې سید اکبر اورغزه سي نور نو سونه نور هم دی هغه ډیر زیات مقبول نه دی به دي کلاسیکی دور نه پس چې کلا دلته بیا د ولسی شعری دور شروع کیږي نو په ولسی شعری کې بیا د سي اورغزونه د سي شعر مو مخه ده نه درغله اچھا هغه ذکر مو کو یا هغه مطلب دی چې په ریکارډ باندې راغلی وي او دا خو کې دی نشي پدې کې شعرانه ویتر شوی خو چون کې ورغزی چې کومه د غسیمه ده د پښتونخوا د نور سیمینه لګ لره هم پراته ده او غریزه سیمه ده او دا ډیره ورسته پاتې سیمه ده او دوی وجنا چې لکه کومه سیمه لګ ورسته پاتې وي هغه کې مطلب دی چې د خلکو رسې په کې کم وي او الته چې کوم ادب تخلیقي یا هم د نورو خلکو د نظر پټ پاتې شي نو زما خیال دی چې په لسی د ادب چې کوم دور او پدې کې به هم ورغزو کې د ادب تخلیق شي وي او موجوده دغه کې هغه موده سم منظر هم ته مخته نه درغله او بیا که په جدید دور کې مو رسو جدید اور کې پورغزو کې ډېر ښه شاعران ډېر ښه لیکوالان او مخې ته غلي دي چې هغه په ټول پښتونخوا باندې غوي ځان منل دي او بلکې نړیوال شهرت حاصل کړی دي تاسو ته هم د علم شته چې بغه کې ممتاز اور کې دي چې هغه موجوده دور کې د زورانو شاعرانو سرخیل دي یو نمنده شعر دي او لرو بر پښتنو د غوي د شعر د نمیوالی د غوي د شعر چې کوم استعداد دي هغه ستنه هم کوي هغه منل شوی هم دي او دین له به نور شاعران موجوده ورکه ډیر ځاتی نور قسم سیب دی ډیر خشایر دی او نور هم ډیر شاعران دي چې دغه نغه کومه دا لړۍ به ډیر وګده ده بلکې ځنې خلکو دا مې چې موجوده چې کوم د پښتو کې د غزل دور دی د دورګزو دور دی او لکه څنګه چې ممتاز اورګزې نور قسم اورګزې یا د نور اختیار الله اورګزې دی همدر اورګزې دی د نور ډیر ځات اورګزې دي چې هغه د
غزل حوالے سره د شعر حوالے سره اپ موجوده ورکی خو شهرت لري.
اوریدونکو تاسو د ډاکټر شاکر اورگزی سره زمونږ مرکه اوري. شاکر اورگزی یو شاعر او ادیب دی. د نثر او د شعر ټولګي چاپ شوی دی. د دوی سره زمونږ مرکه دوام لري. خو وخت شوی دی یوې دمی زمونږ سره اوسئ.
سرلی بارا خریگی گدرنا بسازی گی اوجری بابا دیگی تجر کو او مرکو خلق ببیارا یوزے کی گی یا بہی سکن در دیگی یا بہی سکن جڑی گی محبت بسیوا کی گی یو تیرا با آبادی وہی سوکھ نہ دردی گی کیا وہی سوکھ نہ چڑی گی محبت بسوا کی گی او تیرا بہبا دی گی شہر گلا ٹکی گی گدرنا بساسی گی اوجری بابا دی گی تتیا روز لبچو دی گی او تیرا بابا دی گی یا بہی سکن در دی گی یا بہی سکن جڑی گی محبت بسوا کی گی او تیرا بابا دی گی یا بہی سکن در دی گی وہی سوکھ چڑی گی محبت بسوا کی گی او تیرا بہبا دی گی خوشالے بشورو کی گی گدرنا بساسی گی اوجری بابا دی گی دہایا سادر پری گی او تیرا بابا دی گی یا بہی سکن در دی گی یا بہی سکن چڑی گی محبت بسوا کی گی او تیرا بابا دی گی یا بہی سکن در دی گی وہی سوکھ نہ چڑی گی محبت بسوا کی گی او تیرا بہبا دی گی
شاتو گرد وحلی اینی باو زلی گی گدرنا بسازی گی اوجری بابا دی گی نخترنا بخندی گی او تیرا بابا دی گی یا بہی سکھ نہ در دی گی یا بہی سکھ نہ جڑی گی محبت پسیوا کی گی او تیرا بابا دی سوپن دردی گی کیا بہی سوپن چڑی گی محبت پسیوا کی گی او تیرا بہبا دی گی خیال پبڑ کی ستا دیار بل بل چگی گی گدرنا بسازی گی اوجری بابا دی گی مارا ور بپنا کی گی او تیرا بابا دی گی یا بہی سکن در دی گی یا بہی سکن جڑی گی محبت پسیوا کی گی او تیرا بابا دی گی بہی سوپن دردی گی یا بہی سوپن چڑی گی محبت پسیوا کی گی او تیرا بہبا دی گی
اوریدن کو ڈاکٹر شکر اورگزے زمون سرا ملمد او د دوی سرا زمون خبر روانی دی زمون مرکو سرا دوام لري چې یو شاعر او ادیب دی او په پښتو ادبیاتو کې پی ایچ ڈی کړی دا شکر صاحب نن سبا نثر ډیر کم لیکل کیږي تاسو هم وایئ چې د پام د پلیټ فارم نه به تاسو د خلکو یا د ځوانانو توجه نثر ته راړوئ نظم زیات دی او نثر کم دی د دې وجه څه ده
ممتاز صاحب موږ کومې پرمختللې ژبې ګورو د هغوی ادبیاتو ته ګورو نو هغوی کې د نظم په حواله سره نثر زیات لیکلی کیږي او بدقسمتی نه که پښتو خبره مو کوو نو پښتو کې د نثر مقابله کې نظم زیات لیکل کیږي شاعری پکې زیاته کیږي نثر پکې ډیر کم لیکل کیږي د دې بنیادی وجه یو خدا هم ده چې نثر چونکې زیاته مطالعه غواړي زیاته مشاهده غواړي زیات وخت غواړي ځکه چې کله نثر کې مو افسانه هم لیکو نو هغه لیکلو لپاره به موږ کې د کینو هغه لپاره به موږ مطلب د سوچ کوو هغه لپاره به موږ یو حقا جوړو به هغه مطلب د پلاټ باندې موږ هغه کوو هغه په واقعیاتو باندې هغه په ابتدا باندې په هغه مطلب د هغه کوم کردارونه دي هغه کوم منظر کشي دا ټول پر بمبا کې د مو سوچ کوم کنه په پلانینګ کو نو بیا به غنه پس مو کینو هغه افسانه به مولي کو نو دا ډیر زیات ټایم واړی ډیر زیات وخت واړی نو پښتانه چې کوم دی دا بس دا وین چې دوی نفسیاتو کې به دا خبره شامل وي چې دوی لګ تناسانه دي یعنی زیات هغه مهنت چې کوم دی هغه دوی نه کوي اگر که شته لیکوال خو لکه څنګه تاسو خبره ذکر کوم لکه تاسو سوال چې کوم جواب دی ناغه نویت خبره سره حواله سره کوم خبره کوو نو نثر ډیر کم لیکل کیږي نو هغه بنه دی وجه دغه تناسانی هم ده او شعر چې کوم دی تاسو په خپل مطلب دی چې شروع ادب سره څه نه څه وسته لري تاسو به دغه تجربه وي چې شعر سړی په روان کې روان دی مطلب دی چې په لاره ځي اچانک مطلب دی ذهن ته یو خیال راغی یا مصرع راغی نو په روان روان کې دی مطلب دی یو څیز چې کوم دی ولیکي او مخکې خو به داسې وو چې اکثر به د شاعرانو ځان سره خپله یو ډایري یو بیاضي به ګرځولو نو هغه به چېرته مطلب دی چې لیر نه چېرته شو په روانه کې به مطلب دی چې هغه شعر هغه مصرع هغه به یې ولیکله او یا به چېرته په سفر روانو په ګاډي کې به روانو مطلب دی چې هلته به مطلب دی چې شعر ذهن ته راغی پوره غزلې به ولیکلو یعنی شعر چې کوم دی هغه تا نه دومره زیات وخت نه غواړي یعنی مطلب دی چې هغه تا نه دومره زیات سوچ نه غواړي اگر که هغه کې مطلب دی چې در کله کله داسې وشي چې شاعر یو مصرع لیکي مصرع ورته راشي هغه به دوه مصرع باندې پوره هغه نه وخت ولګېږي چونکه د شعر تعلق جذباتو سره ده نو جذبات سره مور روټی دي شي خو نثر تعلق کوم دی دا مطلب دی چې عقل سره ده سوچ سره ده فکر سره ده تحقیق سره ده مطالعه سره ده نو دا یو خبره ده چې پښتانه په کار دي چې دا نثر ته توجه وکړي شہری دس ما مقصد خبر دا نه ده شہری دینه کوي شہری دی هم کوي خو یو جبه چې دغه کوم خدمت په نصر سره کوي شیر سره هم خدمت نه کوي نو د سره به دا جبه غنی شي دا جبه ته به د پرمختګ لارې نور هم هوار شي
شکر صاحب د نصر نه خو شعر ته راغله چې شعر ډیر دي کی خلک خو به شعر کې غزل ولې زیات دی بے نظم یا د نظم نور قسمونو کې ډیر کم کار کیږي پولیسی ادب هم راشو چربی ته تبر راشو د سینورې د دې وجه صدا ولسی شاعری په کم پړاو پرته د دې وخت کې
ممتاز صاحب دا هر سیس د پر خپل دور وی دنیا کې څومره تحریکونه راوچتیږي د خپل خپل دور وی بس هغه دور کې وچلېږي ما لکه تاسو ته شروع کې خبره وکړه چې یو کلاسیکی دور او کلاسیکی دور نه پس بیا په پښتو باندې ولسی دور راغی پولیسی دور کې دغه مختلف سیمپونه دي دغه مو شاعران چې کوم دي هغه لیکلې دي د هغه دور چې کله په پښتو باندې د نورو ادبیاتو اثرات نه وو نو پښتانه شاعران چې کوم زیات تور باندې مطلب دغه سی وو چې هغه دومره لوستي نه وو نه وي مطلب دا چې خپل دغه فلبدیه شاعری کول هغه کې مطلب دا چې نیمکۍ بغتۍ او دغه سندرې او زیات تور باندې مقبول سیمپول کته ذکر مکو چربته چې کوم وا د ولسی ادب چې کوم دال چربته د پښتنو خپل سیمپ دی په دې کې لکه ډېر خې چربې د لیکل شوې دي په دې کې په بقایده مقابله کې دي او دغه سی مشاعره به کې دي یعنی ولسی ادب کې په چربته دغه دور چې کوم دا ډېر زیات چلیدل دی په دې کې مزاحمتي چربته هم وي رومانی چربته ته به هم او دغه سه مختلف مطلب دی چې خبرې یعنی موضوعات کوم دی په چربته کې بیان کړی شوی دی خو به چې کله د پښتنو کوم دی جدید ادب سره دغه شوی دی یعنی د نړۍ نور ادبیاتو سره د دوی تعلق راغلی دی نو بیا دوی جدید ادب ته راغلی دی نو بیا ولسی ادب چې کوم دی ورور شاته پاتې شوی دی زموږ څومره جدید شاعران چې کوم دی نه وي بیا ولسی ادب ته هغه پاملرنه نه ده کړی نه وي بیا جدید ادب ته راغلی دی په جدید ادب کې بیا چونکی غزل چې کوم دی دا جدید ادب سره تعلق نشته د خپل کلاسیک نه روان دی خو په مشرقي ژبو کې نه صرف پښتو کې بلکې اردو کې یا فارسی کې یا نورې کومې مشرقي ژبې دي په دوی کې هم غزل یو ډېر مقبول سمت دی او سم مقبول دی دا یو مقبول سمت دی نو بیا شاعرانو دې ته تاسو ته توجه کړی دا خو غزل سره سره بیا چې کوم زمونږ جدید شاعرانو هغه نسم هم لیکل دي یعنی کوم د شلمې صدې چې کوم جدید شاعران دي په هغه کې هم اجمل خټک ذکر کوو یا سید رسول رسا ذکر کوو په حق شیدا ذکر کوو یا د عبدالرحیم مجذوب صاحب ذکر کوو نو دا د نظم ډېر لوی لوی نمونه دي دا بیا ډېر د اعلی پیمانه باندې نظم لیکل دي خو غزل چې کوم دی دا په کلاسیک نه راوخله تر نن پورې د یو داسې سیم پاتې شوی دی چې دا په دې نورو سیمپونو باندې د دې تله چې کومه دغه درنه ده نن هم غزل زیات لیکل کیږي غزل ولې زیات لیکل کیږي یو خو دغه د شدید پرمیټ آسان دی پرمیټ حوالې سره دا آسان دی چې لکه نظم سره لیکنه نظم مطلب دا چې په موضوع باندې لیکنه هغه موضوع نه اخو دي خونه شي وته ان موضوع هغه موضوع باندې بدل لګیاوي او مطلب دا چې منظم تور سره بده لیکل کوي او زیات لیکل به کیږي کته بدري بندونه بلی کیار بند کې مطلب مختلف قسمونه د نظمونو هغه باندې بیا هغه خبر رسي سه وخت په کې سيټ لګي ټیم په کې سيټ لګي حالانکه د غزل چې کوم مستزان دی غوی د خبره کوي یا چې د کوم نقادان دی هغه وی چې نظم چې کوم دی دا د غزل په نسبت سره اسان دی غزل ګران دی غزل ځکه ګران دی چې غزل په هر شعر کې ځند خپل موضوع وي یعنی په دوه مصرو کې به ته پوره مضمون بیانوي خو
په یو شعر کې به ټول موضوع راغلی
ټول موضوع منرغاله یعنی هر یو شعر چې کوم دی هغه ار خپل ځند خپل موضوع ده خپل نظم دی یعنی یو شعر ځند خپل نظم دی نو په دوه مصرو کې پوره خبره کول د ګران کار دی خو پرمټ حواله سره مطلب دی چې به دا اسان دی ځکه چې مطلب دی چې پنځو شعرونه چې مسولی کو غزل پورا شو نو دغه یو وجه ده چې مونږ شاعران چې کوم دي اکثریت چې کوم دي هغه غزل لیکي خو غزل په نوم باندې غزل لیکل انتهایی آسان کار دی خو چې څه د غزل وی هغه ګران کار دی چې هغه وکی غزل وی چې هغه کې مطلب دی چې غزل چې کوم تعریف ته چې هغه کې مطلب دی چې تغزل وی تغزل چې شدید تغزل دادی چې ته غزل کې هر موضوع بیانوي هغه کې به انتهایی خوګواله وی هغه کې به انتهایی نرمی وي هغه کې به لفظونه انتهایی مترنم وي یعنی ښکلي به وي یعنی یوه ډېره ژوره خبره به وي خو هغه به دومره په لطیف انداز سره بیان شوی وي چې هغه د انسان په حواسو باندې یو ښکلی اثر کوي درونه پرې وځي دا غزل دی که چېرته په غزل کې مطلب د دوو مصرو کې خو یو خبره وکړه خو چې هغه کې تغزل نشته هغه کې مطلب دی چې مقصدیت په فن باندې غالب دی نو دا بیا هغه د غزل چې کوم لوازمات یې غنه پوره کوي
شکر صاحب که زمونږ اوریدونکو ته یو خپل کلام یو واری بیا واوروي نو ډیر خوند به وکړي
ممتاز صاحب زه به دا یو غزل ورته واورم غزل مطلع عرض دی چې د پرمختګ تصور هغه څه په شک ولاړ دی د پرمختګ تصور هغه څه په شک ولاړ دی د کلی یو سر کې مولا بلکې ملک ولاړ دی
ډیر ښه
د پرمختګ تصور هغه څه په شک ولاړ دی د کلی یو سر کې مولا بلکې ملک ولاړ دی او یواځینه د خپل ارمان مړې په سر ګرځوي یوا جنې د خپل ارمان مړې په سر ګرځوي د یو پریوتی قبر سرته یو هلک ولاړ دی او د پښتونخوا غرور سترګو کې سنبال ساتلې زما ارمان چې اوس په پوله د اټک ولاړ دی او د ډبوري د بنګو ګرد رنه پلخته څنډي یو اجنبي سړی په لار کې د رزمک ولاړ دی او بل شیر دی چې هغه سړی به د زهرا ننداره خاورې وکړي څوک چې پیدا دی په طرف د خپیرک ولاړ دی او بل شیر دی چې ته دلته کینه زه راځم چې ضمانت یې وکړم یو غنم رنگ زموږ د کلی په پټک ولاړ دی زمونږ د کلی د حجرې ثقافت داسې نه دی دا سړی څوک دی چې سارا د خپل ټوپک ولاړ دی او دا خوشحال خان نه دی منم خو بهرام خان هم نه دی دا ورک زید چې پنن کې د خټک ولاړ دی مننه جی
شکیر صاحب ډیره مننه چې تاسو زمونږ اوریدونکو سره خپل کلام شریک زه یو شی وینم ستاسو په شاعری کې مزاحمت زیات دی او رومان کم دی وجه صدا
ممتاز صاحب شاعر چې کوم دی دا هم د دې ماحول بچی دی لکه څنګه عام انسانان دي هغه یو ماحول نه یو چپرچل نه حالاتو نه متاثر کیږي نو شاعر هم دغسې انسان دی دغه د غوښې او د هډوکو وجود لري دغه احساسات لري نو چې کله ستا په چپرچل کې ستا نه خوا او شا حالات چې کوم دي هغه دغسې وي چې هغه کې دمکې وي هغه کې مطلب دی چې مرګونه وي هغه کې ژوبلې وي هغه کې لوږې وي هغه کې تکلیفونه وي هغه کې مطلب دی چې ډېر بد حال وي نو په داسې حالاتو کې نو یو شاعر به نور څه ولیکي
که نثر کې څوک کار کول غواړي نو باید چې په کوم نثر کې د زیات کار وکړي تحقیقي تخلیقي یا تنقیدي
بنیادی سیس چې کوم دی دا خو تخلیق دی که نه چې تخلیق وي نو تنقید به هم کیږي او تحقیق به هم کیږي که چیرې موږ سره تخلیق نشته نو زه به تنقید په څه باندې کوم یا به زه به تحقیق په څه باندې کوم نو دې لپاره پکار دغه دی چې تخلیقي ادب طرف ته یا تخلیقي نثر ته زیات توجه وکړی شي خو دا د یو انسان یا یو لیکونکي په ذهن پورې هم اړه لري چې دې رجحان کوم طرف ته دی انسان کې هر یو انسان خپل یو ذهني میلان وي یو رجحان وي یو دلچسپي وي ان هغه دلچسپي ته کتل پکار دی که یو سړی کې دا هیلت وي چې هغه مطلب دی چې تخلیقي نثر لیکلی شي تخلیق کولی شي نو پکار دی چې هغه تخلیق ولیکي هغه د ځان باندې زبردستي نه کوي چې زبردستي تحقیق کوم یا په زبردستي باندې تنقید کوم یعنی اوس سړی ذهن چې کوم دی هغه تنقید تر ته میل دی نو پکار دی هغه تنقید وکړي یو انسان ذهن چې کوم دی هغه په تحقیق طرف ته دغه رجحان دی نو پکار دی هغه تحقیق وکړي کله کله موږ داسې وشي چې موږ اکثر دغه ته ګورو د خلکو هغه مارکیټ ته ګورو چې هر مارکیټ کوم زیات سیس چلیږي هغه ته مولاړ شو نو بیا موږ هغه سي معیاري ادب تخلیق نه کړی شو نو ما خپل خیال دغه دی چې زما یو پیغام په شکل باندې زه خپل کشرانو ته یا خپل همزولي چې کوم دي هغوی ته دا خبره کول غواړم چې تاسو خپل ذهني استعداد ته وګورئ چې تاسو ذهني استعداد په تخلیق کې دی نو تخلیق وکړئ که تاسو تنقید دی تنقید ته راشئ او که تحقیق ته میلان دی نو تحقیق وکړئ خو خپل ذهني میلان ته وګوري او کوم کار چې کول غواړي هغه مهری کارو کې لک کارو کې مهری کارو کې
او ریدونکو تاسو دا ډاکټر شکر اورگزی سره مرکه اوریدله شکر اورگزی دا اورگزو سیمه سره تعلق لري او نن سبا په کوهات کې دی او دا شعر او دا نثر کتابونه چاپ شوی دي او ځنی نور آثار ناچاپ پرته دي خولي خبرې سره وشولې ډيري ګټورې خبرې سره وشولې ډاکټر صاحب ډيره مننه چې موږ ته مخه
ممتاز تاسو د مشال ریډیو ډيره زیاته مننه چې ما سره دغه مرکه وکړه او زما غږ مې خپلو اوریدونکو ته ورسولو ډیره زیاته مننه
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
دینا دے سب دی ولی پیارے مجبورو ما دروازہ کی بندشینا لکھ چی خدے میں سوال قبول کو اس میں سڑ گئے دس مری دو طرف تسینا پسڑی او سڑے مینوی پیار مہندی ترٹ پوری خامونا بدی داستر کی بدلی بھی میاں سخما پخ پلا سخما پخ پلا سنم کر لے دے محبت خود محبت میں سال سم کر لے دے
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابری دلائی سی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی مطلب بھی